السلام علیکم د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د نورځي د پښتو ماخامنی خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي. افغان حکومت هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دا او نور موضوعات په همدې خبرونه کې اورئ. تاسی زمون غکل ازادي رادیو اوري. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې یو فنلندي وګړي چې د روان کال د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول شوی و نن خوشی شو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. او د روسیې دفاع وزارت وایي دوه روسي اوبتلو د مدیترانې سمندرګي له ختیځه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې کروز توغندي ویشتلې دي. د خبرونو تفصیل. یو فنلندي وګړی چې د روان کال د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول شوی و نن خوشی شو. دغه میرمن د یوې سویډنۍ خیریه موسسې کارکونکې وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت یې ویلمې په خبرولو سره دا خبره تایید کړې، خو د دې میرمنې د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نوموړي د تښتولو پر مهال د دې یوه جرمن همکاره او یو افغان ساتونکی د تښتونکو لخوا وژل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې کومې ډلې دغه فنلندۍ میرمن تښتولې وه. اختطاف په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې یوه ستره ستونزه ده. په ځانګړي ډول دغلته د پیسو لپاره ډېری افغانان تښتول کېږي، خو بهرني اتباع په دغه هېواد کې هم د پیسو او هم پر نورو حکومتونو د فشار راوړلو په هدف تښتول کېږي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. ښاغلی عبدالله په هغه غونډه کې چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د تشویق لپاره جوړه شوې وه وویل چې دا کار د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدهیم سرمایه‌گذار عزیز.
دوی غواړم د حکومت له لوري تاسو سوداګرو ته ډاډ درکړم چې د پانګونې تشویق د حکومت د کارونو په لومړیتوبونو کې دی. ځینې ترجیحات د افغانستان کورنیو محصولاتو ته ورکړل سوی چې زه ډاډ درکوم حکومت په هغه برخه کې خاصه پاملرنه کوي.
ما انشاءالله د دې قسمت توجه خود خوب داشتیم.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي وو چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د موجودو ګواښونو او اختطافونو له کبله په دغه هېواد کې د پانګونې سطح 40% کمه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دغه وزارت څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په غبرګون کې سوي دي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په ټول هېواد کې په موقتي ډول تر 15 پورې روغتیایي مرکزونه تړلي وي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست.
نوی 15 روغتیایی مرکزونه یو لوی شمیره نه ده. شایی تړلې وي چې د سیمې د خلکو او مشرانو په همکاري بیرته پرانستل کېږي. هغه په موقتي ډول تړل شوی دی.
مداخله متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه. یک قسم موقتی است.
د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله 1,340 روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له کبله تړلي دي. دغه سازمان وایي د دې کلینیکونو په تړل کېدو سره په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د روغتیایي خدماتو د لاسرسي له کبله اغېزمن شوي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه و. سم څو نړیوال خبرونه لرو. د روسیې دفاع وزارت وایي دوه روسي اوبتلو د مدیترانې سمندرګي له ختیځه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې کروز توغندي ویشتلې دي. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې په دایرزور ښار کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د هغوی پر قرارګاه و د اړیکو پر مرکزونو او د وسلو مهماتو پر زیرمو نن ټوله ورځ ټول ټال اوه کروز توغندي ویشتل سوي دي. د بریتي ورځ وروسته له هغه وسو چې د هغو بسونو کاروان چې د داعش 200 کسان انتقالول او د څو اونیو لپاره د سوریې په دشتو کې ایسار ول. د اسلامي دولت ډلې، ایران پلوي حزب الله ډلې او د سوریې حکومت ترمنځ د یو تړون له مخې په دایرزور کې د داعش تر واک لاندې سیمې ته ورسېدل. دایرزور په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې وروستی لوی مرکز دی. روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړل. د دغو منورونو په اړه وړاندې د مسکو او لویدیز ترمنځ شخړې وې. مسکو او منسک وای د زپات په نوم پوزي تمرینات د سپتمبر له 14 می څخه یعنی نن څخه د همدې میاشتې تر 40 منټې پورې په پام کې نیول سوی دی. دغه ګډ تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ختیځو برخو کې ترسره کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت پرون ویلي وو چې په تطبیقاتو کې به ټول 2500 ځواکونه برخه اخلي، خو لویدیځو چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې مانورونو کې به 3000 پرسونل برخه ولري چې دای د روسیې له خوا د قدرت شودلو یوه هڅه بلل وه. او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. دغه دور ځنی خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیه په ملاتړ پیل شوی، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې لمذاکراتو جلا دي. روسي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پلاوی نن سهار د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو لاستازي سټیفن دمستورا سره لیدل دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روسیې، ترکیه او ایران استازي به په دې مذاکراتو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د ګډو ځواکونو پر ځای کې دو تمرکز وکړي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دا روانه خبرونه په ترس کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د توریزم پر ضد مبارزه کې د ملګرو ملتونو ملاتړ به د افغانستان وضعیت ښه کړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس پر پانګوالو سوداګرو غږ وکړ چې د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان او د حکومت او طالبان ترمن د سولې د پروسې په باب د وروستیو رپورټونو په استناد د چارو له کارپوهانو سره مرکه هم لرو.
تر ټولو نغور هم دا دی چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره چې ملای بطلاد د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. په دې خبري مجله کې د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د لوی کندهار ځوانانو شورا نن پرانستل شوه.
چې دا وایي موږ د ستراتیژي خلاف یو، هغه یا به د ایران اجنټانی یا به د پاکستان اجنټانی یا به د روسانو اجنټانی.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري د غراس په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com باندې د سهار لونه د مخام تر و بچو پوري په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله مندي خي چې د توریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه سرګندونه په داسې حال کې مطرح شوې دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونو ماموریت لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یو لار ومومي. یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان به وایي چې اوسنۍ ستونزې او د سولې د ټینګښت لپاره د واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی دی چې ملګري ملتونو په دې برخه کې اغیزمن رول ونی شلو بوله. په دې اړه پم دې خبرونه کې تفصيلي ریپورت هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن یو ځل بیا ویل چې د طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه په تماس کې دي، خو د سولې عالی شورا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون ځینې منابع ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ ارتباطات موجود دي تر څو د سولې خبرې اترې وکړي، خو په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې وایي باید د قومندانانو یا اشخاصو سره نه باید د طالبانو له مشرتابه سره د سولې خبرې وشي. په دې اړه پم دې خبرونه کې د چارو د کارپو نظر اوري. خو اوس ګرځو د افغان حکومت د اجرایی رئیس د سرګندونو ته چې وایي د توریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو همکاري به په افغانستان کې وضعیت ښه کړي. محمد حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري.
اجرایی ریاست وایي چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د وین مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري سو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یو لار ومومي. تد ما چې اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کیدونکو کار پاره ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. خغلی اماماتو په دغه مقاله کې هم دراز ویلي چې خزی او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیوړی کېدو لپاره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمن تمامېدای شي. په مقاله کې هم دراز لغلی چې له تاوتریخوالي پرته باید سولې زو فعالیتونو ته لا ډیر کار وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم دراز مقاله کې لمندي خودل چې افغانان په بنسټي توګه کار وکړي او په شجاعت او شمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خیوش مر سیاسی کارپوهان بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څخه انکار نشي کېدای، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یوه واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونشي لوبولی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به تروریزم ضد مبارزه ګړندۍ شي او دا ملاتړ به په افغانستان کې د وضعیت په ښه کېدو تمام شي. په عین حال کې افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا وویل چې د سولې په اړه له طالبانو سره تماسونه لري. تر دې مخکې طالبانو دا رد کړ، وایي چې نه طالب مشرانو په نورو هیوادونو کې پناه غوښتي او نه هم له افغان حکومت سره د سولې کوم ډول خبرې پر مخ وړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې موضوع په باب د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو کارپوه موسی فیرور سره مرکه کړې ده.
خبره پدی کې بلکې یو مهم خبر هم دا ده چې کله ولادت غوالي چې پرشتہ د طالبان یا د مخالفو مصالح قواو سره خبره وکي، باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا ده، تر ټولو نغور هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او اوس چې ملایبت الله د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي، او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی لخوا هم د رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بلاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې د کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوې چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کړي، لم دې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملی نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوروي چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کړي، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبانو ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالب د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کښېني او دولت سره یا د شورای عالی سوز سره خبره وکړي. غوره همدا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي، او لنډه لار همدا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې ده، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دې ته مساعد دي چې حکومت دې وکړای شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دې ورکړي.
بغیر د دې خو لار نشته، که تاسو غواړئ چې د پاکستان له لارې افغانستان ته سوله راولي، خو بیا دا عملي نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي، او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لار او مصلحانه لار هم دا ده چې دولت مستقیما طالبان سره او د هغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپو موسی فیرور څرګندونې واورېدې.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي،
الله دې زار یا لاین کې چې دغه خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغان حکومت اجرایي رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د پانګونې اچونې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل، له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته زیات پام وکړي. بلخوا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي حکومت د کرنې په برخه کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان اجرایي رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولی او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و، وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم، محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخې ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرنس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی و. په همدې کانفرنس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصروف دي. ښاغلی زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابر
برسه
بده. هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 515 میلیون ډالر منظور شوي، د 650 میلیون ډالر ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرنس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي.
مشکل مو حل نشوده د بخش زمین.
هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل سوې. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې شته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ ته دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شمیر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات د پنځشنبې په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي و، په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په کور دننه د دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدنې لپاره هیڅ امکانات نه لري، خو د افغانستان د کډوالو بیرته رستنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو وستنه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د شوې هوکړې له مخې کیږي. حدیث پردیس پر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي افغان پناه غوښتونکي په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس یې باید د ویستلو مخنیوی وشي. ښاغلي سمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د ویستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته د رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خود امرای کشورایی که مهاجرین ما را
دی وی یوازینی حل لاره ده چې افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هیوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هیوادونو راووزي. د په داسې حال کې د چلې درې میاشتنی ځنډ وروسته جرمني د چهارشنبه په ورځ اته افغان پناه غوښتونکي له خپل هیواده وویستل. جرمني د روان کال د مې د میاشتې په 1 نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلور لارې کې له مرګونی برید وروسته له خپل هیواده د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ بند کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په 15 پړاوونو کې له خپل هیواده افغان پناه غوښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې د غشمیر 2000 او په 2018 میلادي کال کې 2000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان په ناغښتون کې بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بېکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي افغان حکومت دا منلې چې هغه افغان په ناغښتون کې کوم چې غوښتنه یې رد کېږي بیرته راستنه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړي دا واضح شوی چې د هر افغان پناه غوښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې د مدرې سوه افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د لوی کندهار ځوانانو شورا په خپلې پرانس غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی او ملاتړ اعلان کړ. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول شوي د جاوید فیصل په مشرۍ د پنجشنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. رحمت الله افغان او په دې اړه رپورټ.
د لوی کندهار ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه او هر اړخیزه وبلله او ټینګار وکړ چې له رامنځته شوي فرصت څخه افغانستان باید پوره ګټه واخلي. د دغه شورا رئیس جاوید فیصل د پنځشنبه پر ورځ د لوی کندهار د ځوانانو شورا په پرانیست غونډه کې د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره سره وویل:
د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي ملاتړ کوي. دا له یوې خوا افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي، حقوقي وزن ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست پر 28 د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوی ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالد ټرمپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د لوی کندهار د ځوانانو شورا د غونډې ګډونوال حمید زی لالی وویل هر هغه څوک چې دغه ستراتیژي خلاف دي هغوی د بهرنی نو ایجنټان دی
چې دا وایي بورډ ستراتیژي خلاف یو هغه یاد به د ایران ایجنټانی یا به د پاکستان ایجنټانی یا به د روسانو ایجنټانی.
د همدې غونډې بل ګډونوال او د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وویل د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له اعلان وروسته په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره ځای نسته. ښاغلی ګلزار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا هم پر خپلو افغان طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې لار خپل کړي، سولې ته ترجیح ورکړي. له دې سره نه مطمئن کېږي چې اوس به هم دوی په پاکستان کې خوندي وي.
څه موده وړاندې کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسونو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا له ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی و. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول شوي دي د جاوید فیصل په مشرۍ د پنځشنبه په ورځ د خپل موجودیت اعلان وکړ. جاوید فیصل په پرانیست غونډه کې وویل د دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو تنظیم، کاري زمینې، د ښوونې لپاره ورته لازمې اسانتیاوې برابرول، مطالعې او پرمختګ ته د ځوانانو هڅول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په استانه کې د سوریې د شخړې د حل لپاره د سولې خبرې پیل شوې دي. په دې خبرو کې ترکیه او ایران هم شته، او د سوریې حکومتي استازي او د دې حکومت ضد وسلوال مخالفانو نمندگان هم پکې برخه لري. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د استانه په دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیه استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم په دې غونډه کې شته، او د ملګرو ملتو استازو هم پکې ګډون کړی دی. دا ستنی غونډې ته د سوریې د حکومت د اپوزیسون استازي هم وربلل شوې دي. روسي رسنوي خبر ورکړ چې سهار تر غونډې مخکې روسي پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیسترا سره وکتل. د راپورونو له مخې د روسي پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن تر غونډې مخکې خبرې کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه، ایران او روسیه سلام مشوره پیل کړې ده چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په هایل زون کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانی په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیه سره نږدې د سوریه په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه اوربند ټینګولای شي. تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې ماسکو هیله مند دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای پر ځای شي. روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیا غواړي د پولیسو سرتیري په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي. د استانی په غونډه کې د امریکا د پلاوی مشي د نږدې ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ سترفیلد کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا امریکایي پلاوی به د استانی د غونډې د دې پریکړې هرکلی وکړي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړې پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن د استانه په غونډه کې د ایران ګډون ته اندېښنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د سوریې اپوزیسون ډلو هم د ایراني ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره په سوریه کې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا ځواکونه بې طرفه نه دي چې اوربند ورسره ټینګ شي.
خلو موټر خرڅ کړی، زمکه خرڅ کړی، چا یو شی خرڅ کړی، چا بل شی خرڅ کړی، په سختي ال دزان را سوال ده چې هغه بیر ته راولې دلته به چی وکړه. دلته موږ جنگونه روان دي. دولت نه دا خواهش کوي چې خلکو بس په ماغه ملک یو هغه ورته جوړ کړي چې خلک عمل ته پریدي زندگی وکړي آرام. چا وخت وطن جوړ شو را دي.
زی عزت خان هما دا نظر ده چې به دولت کومک وسرو کې ماجرین سره هغه خو را بس ماجرین دی وایي زی لړ خپل مملکت ته دل اشرف غنی باید خپل ځای ورته وټا کی کاروبار ته جوړ کی او شرکتونه ورته جوړ کی. کاروبار معلوم نه ده غون خلک د سګر ماجرین نازي بیچاره ګند کول لري نکول لري وګیتګی درې ورځې مناست دوه ورځې مناست سلور ورځې مناست بس را پراته خدای لینیوالې ده کاروبار نه ورته.
منګه دا نظر لرو چې هغه بیچارهګانو دلته کورونه خرڅ کړي، ځمکې خرڅ کړي، موټرې خرڅ کړي، هغه چې بیرته راځي چې شی هم نه لري هغه ته مجبور حکومت هغه مو وکړي، ځکه چې ټول دار په دره دی، هغه وروره خلکو نه هم قصدار دی، خپلې خو خرڅ کړي خلکو نه هم قصدار دی.
او اوس هم اورو چې روغتیایي چارواکو ادارو داسې وسیله جوړه کړې ده چې لری څخه د زړه حرکت او درزا او سا اخستول معلومول شي. په دې اړه لسمت ساروان اورو.
لری څخه د انسانانو د زړه د ضربان او سا ایستنې د معلومول لپاره یو کوچنی وسیله جوړه شوه. د ډیلی میل ورسپنې د راپور لمخې دا آله چې ویلبی نومیږي په یو خونه کې د ژوند نشي بیل دي چې له انسان سره تماس ونیسي، له لری کنټرول ولی او معلومولی شي. ویلبی چې وی سنس کمپنی جوړ کړی یو کوچنی تور قطی دی او د رادیوي څپو په وسیله د زړه ټکان یا ضربان او د سا ایستلو اندازه له لری معلوموي. دا آله معلومات یو لوی سرور ته لیږي او په دې توګه ډاکټرانو ته موقع ورکوي چې له لری یې په اسانه وڅاري. وی سنس کمپنی د ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې په خوانیو انجینرانو تاسیس کړی ده. دا آله د دې لپاره جوړه شوې چې د زړو خلکو روغتیایي وضعیت وسارل شي. دا وسیله د زلزلې په شان په طبیعي پیښو کې تر کنډوالو لاندې شویو انسانانو د ژوند په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه چې تر کنډوالو او خبرو لاندې انسان د ژوند په باب معلومات ترلاسه کولی شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلای شئ. نن ورځې د خبرونو وروستۍ